السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایست
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام کې ز فريد سيال د تېر روشاند تخنیکی چارو په سمبلغت ساسي قرباني نن په پروگرام کې په افغانستان کې په روستي او سیلابونو او د خلکو ته څومره مالی او ځاني سيانو نړولي خبره تر لرو همدارنګه په دې به هم الله کارپوهانو هغه کسان چې په سیلابونو کې زیان منشي او ورچې څنګه کولای شو لا سیلاب زپلو سره مرسته وکړو او په ټوله کې نړیوال ساسي نو د طالبانو حکومت لا دغه سیلاب زپلو سره تر اوسه مرسته کړې او کنه روسته په پروګرام کې په خبري وکړو خو لاغې مخ کې بور شو روسته او سیلابونو ته پاتم شو چې خلک ته څومره مالی او ځاني زیانونه نړولي.
د سیشن به د ورځې شدید اورښتونو او سیلابونو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخې د تګ راتګ لارې هم بندي کړې دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او دینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټی سنگي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکو ایوازلی وایي چې سیلابونه د ورور له دکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړيتي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردس.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل، سکاره هم وړي. تقریبا له یو موټر ډیر کم پاتې دي. مون پرون مخام پوري وکړای شو چې اواز 15 یا شپک کراچي لرګي ټول کړو او دکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو لامل یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوی دي. د کابل د دشت ورچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکو نجیبې هم ازادي رادیو ته وویل
د منطقې ما په بل بسیار د شهر سیلابای شدید بده.
پرون زموږ سیمه له شدید سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سخته یې زانو
نوجورل. اخوا په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د تیر شپې په سیلابونو کې چې د دې ولایت مرکز جلال آباد ځینې سیمې سختې ځپلې دي او ماشوم د مړینې او د وکاسانو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړای دی. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغه سیلابونو کې ګڼ دوکانونه او کورونه زیانمن شوي او خلکو ته یې مالی زیانونه اړولي دي. خو په اعلامیه کې د وختو زیانونو په اړه دقیق څه نه دي ویل شوي. په اعلامیه کې د ننګرهار د عامی روغتیا د رئیس د قوله ویل سوی چې د تیر شپې او روغتونو په جلال آباد ښار کې فاطمه الزهرا دولتي روغتون هم زیانمن کړای او اوس مهال د دغه روغتون روغتیایي خدمات په ټپه درېدلې دي. د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته وویل چې د تیر شپې او روغتونو د دغه ښار ځینې واټونه بند کړل او د ګڼې ګوڼې له امله خلک لستونزو سره مخ کړل. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکو شاهد الله ازادي رادیو ته وویل
زانه هډه کړه ده او خلکو په دغه دیوال زولې اچا کوټې سره دي غریب خلک دي دغه مسله لري بیچاره ټول اندې ته ناز چې مرسته مرسته راځي ګره.
د دې خر یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي هم ازادي رادیو ته وویل
دلته لنګرار ولایت مرکز ومنه یې کې بیګا سیلابونه باران شدید باران او غیله ورسره سیلابونه راغله. د سیلابونو نو چې ډیر کورونه زیانمن شوي دي. خلکو کورونه وړي دي. خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولي دي او مشکلات ډیر پیدا کړي دي خلکو ته.
بلخو د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته و ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکو احمد وویل
خلکو ته مالی زیانونه وراوختي. د خلکو ژوي چې په غرونو کې وو سیلابونو کې له منځه تللې چې شمېر 200 ته رسیږي. د خلکو کرنیز ځمکې هم له منځه تللې دي.
طبيعي پېښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د وروستیو سیلابونو د وختو زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبه په ورځ د اگست په 21مه د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د شدید ورښتونو او سیلابونو د احتمالي راوتلو اټکل کړای دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانه اونۍ هم د هیواد په 5 ولایتونو کې شدید ورښتونو او سیلابونو 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پیله تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید ورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو په خبره د غوطبي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر زیات کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې پرون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورښتونه یو ځل بیا خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه اړولي وو. خو ولې په دغه موسم کې په افغانستان کې دغه ډول ورښتونه کېږي؟ وړاندې په پروګرامونو کې په بیلابیلو ورځو کې او په بیلابیلو پروګرامونو کې په دې مسایلو مو خبرې کړې دي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون رامنځته شوی دی او دغه بارانونه هم کېدای شي یو علت د همدغه اقلیمي بدلون وي. خو نن پروګرام کې یو ځل بیا د چې مکڅنګ کولای شو سره د چې د طالبانو د حکومت د هاو پیژندنې اداره خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ولایتونو کې به ورښتونه وي. خو بیا کله چې ورښتونه وشي خلکو ته پکې زیان رسیږي او خلک سیمې نه پرېږدي. پر علتونو او د چې خلک څنګه کولای شي د دغه خبرداري سره یو ځای ځانونه امن سیمو ته ورسي، خپل سیمې پرېږدي، او سره په ټوله کې څه اقدامات اړین دي چې خلګې تر سره کړی تر څو دوی خوندي پاتې شي. په پروګرام کې را سره د اقتصادي چارو پو بشیر دوتیال دی. دوتیال صاحب تاسو ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. وړاندې به نور میلمانه له بیلابیلو سیمو راوخلو. ننګرهار ته مور شو، هلته به یو سیلاب ځپلی چې ډېر زیان ورته رسېدلی، هغوی سره به هم خبرې وکړو. همدارنګه د افغانستان په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې به هم تم شو، له هغې ځای به هم اورېدونکي ولرو او له هغوی به هم د سیلابونو د زیانونو په اړه باندې پوښتنه وکړو. خو په پیل کې به دودیال صاحب ته ورشو. دودیال صاحب تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی.
خپل سلامونه او احترامات تاسو او د راډیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه کار ودان دودیال صاحب. دودیال صاحب، دغه وروستۍ خبرداری او نو دغه توانونه شي اوړي تاسو خبري یاستی، علت څه بولي؟ اقلیمي بدلون ده که نه؟ دغه وخت کې داسې بارانونه کیږي؟
دواړه خبرې دي. اس هم زموږ تاسو خلکو ته معلوم دي، خصوصا ننګرهار، کونړ، نورستان او بدخشان یو برخه دغه ساحه چې ده د هند د موسمي بارانو او د دغو څپو تر تاثیر لاندې ده چې هر کال په دغه منطقه کې دغه موسم کې باران وري. دا د هند سمندر له لورې دا څپې راځي او دا باراني دي. اخواته پېښور او پاکستان د علاقې هم ټولې نیسي. نو زموږ عوام خلک دې ته د پشکال بارانونه وایي او دا خبره صحیح ده، دا تجربه شوې ده چې په دې وخت کې به بارانونه کېدل. اما مشکل دا ده چې دغه د بارانو شکل یو څه تغییر کړی ده، په شدت سره وري. معمولا د اقلیم تغییر یو د بارانو د وخت بدلیدل دي او د شکل بدلیدل دي. نو موږ ورته تیاری نه لرو، لازمه تیاری نه لرو او دا بارانونه ډېر ورانی کی. نو دا څه وخت سیلاب باندې بدلیږي؟ د دې پنځه علتونه دي. د باران تاثیر د سیلاب په شکل هغه وخت وي چې ځمکه یخ والي وي، کنګل شوي وي، یا مثلا خاوره نفوذ پذیره نه وي. او زمونږ متاسفانه ډېرې سیمې چې دي د خاورو نه لوڅې شوي دي، شین فرش نه لري او دا هغه د نفوذ قابلیت یې له لاسه ورکړی ده. حتی زیات باران خو څه چې کم باران هم باعث دې ګرځي چې اوبه د ځمکې په مخ جریان پیدا کړي، یعنی جذب نه شي، لوڅه شوې ځمکه ده. بل دا ده چې موانع موجود نه وي، یعنی بندونه ورته نه وي جوړ شوي، مهار شوي نه وي او دا تدابیر ورته نه نیول شوي او بل نشیبونه. نو هغه زمونږ سیمې چې سیلاب وځپلې په ننګرهار کې او په کونړ کې، په دې کې دا معمولا نشیبدار ځمکې وي او په دې کې کم باران هم باعث دې کړي چې اوبه جریان پیدا کړي. نو دغه لاملونه وو چې متاسفانه باعث سیلاب وشول او دغه سیلاب زمونږ هیوادوالو ته ډېر تاوانونه ورسولې. څو ځله مخکې هم چې دا سیلابونه راغلي وي، د سر زیان هم درلوده او دا ځلې کورونه ته اوبه تللي دي او مادي زیان لري. اما د دې لپاره تدابیر شته، د دې لپاره لارې چارې شته دي.
دودیال صاحب داول سل نه ده چې که په ننګرهار کې وي یا که په نورو ولایتونو کې وي دا سیلونه راځي؟ لکه مخکې یو میاشت وړاندې په ننګرهار کې چې کله سیلونه راغلل ډېر مالي تاوانونه یې واړول او ډېر ځاني تاوانونه یې هم خلکو ته واړول، خو بیا دا ځل چې اوس بیا سیل راغلی دی خلکو ته یې مالي تاوانونه هم رسولي دي، که څه هم ځاني تاوانونه یو څه کم دي. خلک څه وکړي او په دې برخه کې لکه حکومت په لنډمهاله توګه څه کولای شي؟ ځکه دا اوس بیا خبرداری ورکړل شوی ده چې په دې روانو ورځو کې به بیا په افغانستان کې په همدغې ولایتونو کې چې وړاندې بارانونه بیا به اورښتونه وي او سیلابونه به وي.
د دې لپاره معمولا د دې مودې تدابیر په کار دي. مثلا زموږ باید دغه د ځمکې شین فرش چې و دا باید بېرته راسیا کړو. موږ ځنګلونه درلودل، زموږ ځمکې وړې بوټي ونې او غټ بوټي دا یې لرلې، او دې نه پرېښوده چې د باران شدت ډېر زیات نشي په خاوره باندې، بلکې د باران شدت یې هم کم او د دې دغه ریښې دا باعث دې ګرځېده چې اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس دا ځمکې لوڅې شولې، زموږ خلکو په ځنګلونو په سرځایونو باندې یرغل ور وړ او دا د دې شکل ته تغییر ورکړ. بل دا ده چې موږ کولی شو هغه سیمې چې په سیلاب راځي هغه پېژندل شوې سیمې دي، هغه خوړونه دي، هغه د غرو لمنو کې هغه ځایونه دي چې اوبه راجمع کېږي. موږ کولی شو هغه ته موانع او بندونه جوړ کړو. دغه بندونه یو نوه غرني تالابونه جوړوي. دا نه یوازې دا چې سیلاب مخه نیسي، بلکې د دې د اوبو نه موږ په آینده کې استفاده کولی شو، یعنې موږ ذخیره کولی شو او دا زموږ خاورې نمینځي. دا بل تدبیر ده. او بل تدبیر دا هم ده چې زموږ خلک باید په دغسې ځایونو کې کور جوړ نه کړي چې هلته سیلابونه راځي. موږ ګورو چې زیاتره ځایونو کې د خوړونو اړخ ته کورونه جوړ شوي دي، او دا مالمداره خبره ده چې باران په وخت په دغسې کې اوبه راځي او دوی زیانمن کېږي. دغه ټکو ته که چېرې زموږ هېوادوال پام وکړي د سیلابونه به بچ وي. او د حکومت تدابیر خو دا دي چې دوی باید داسې پروژې سر کار کړي چې دغه د سیلاب موسمي اورښتونو موسمي خوړونه دې ته بندونه واچوي، او دا په داسې ښه شکل راهنمایي کړي ولو که دغه بندونو کې اوبه ایسارې هم نه شي او بیا روانې هم اوسي، نو دا سیلاب داسې راهنمایي کړي چې دا یو لوی سیم ته اوسي پرته د دې نه چې چا ته تاوان ورسوي. یعنې اړخونه الکتریکي او د الکتروژور کې چې د اوبو جریان پکې بې ضرره تمام شي. اما تر ټولو ښه تدبیر دغه ده چې موږ ځمکه شنې کړو، ځنګلونه ونیولرو، دا هغه نورې ګټې هم لري او د سیلاب مخه هم نیسي.
مننه کور ودان د دیال صاحب، تاسو به را وګرځم په نورو پښتونه به وروسته له تاسو ځوابونه ولرو. له ننګرهار سره لاهور جان شینواری چې په ننګرهار کې مشهور هوټل لري، دوی د ټلیفون په کرښه دي. شینواری صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې په دغې وروستۍ ورښتونو کې کله ستاسو دغه هوټل زیانمن شوی دی او تر اوسه مو څمرسته ترلاسه کړې ده؟ ستاسو شاوخوا نور خلک چې و هغوی ته څومره زیان رسېدلی دی که راته ووایست؟
سلامونه ټولو اورېدونکو ته د ازادۍ راډیو، مننه چې موږ ته اړیکه ونیوله. دا چې تېره شپه تقریبا 8:30 بجې په ننګرهار جلال آباد کې زیات روښتونو له امله یو سیلاب راووته، بلکې ډېر ځنکې سیلابونه راووته. له هغې وجې زموږ ریسټورانټ تقریبا ډېر سامان رانوي مړه، او مطلب د همداسې ریسټورانټ ودانې هم تر ډېره حده رانه زیانمن شوې. او بل یاد دې وي چې دا په ننګرهار کې همداسې د افغان مینا مطلب ماما مینا تر څنګ داسې نورې ځمکې هم اوبه وړي دي، هم یې کورونه وړي دي، او مطلب هر قسم مالي جاني نقصان خلکو رسېدلی دی.
دغه ستاسو د هوټل تر څنګ چې نور دوکانداران دي یا نور کوم کسان دي، د دوی هم ټول دا دوکانونه او کوم څه چې درلودل ټول زیانمن شوي دي ورسره؟
بالکل، موږ رستورانت چې کوم مخامخ یو زمزم رستورانت دی هغه بالکل نیم لوېدلی دی. رستورانت تر څنګ کې کوڅه فاطمه زهرا شفاخانه ده، هغه هم ډېر زیانمن شوی ده. مخې ته یو ستور دی چې نوی جوړ شوی، هغه هم بېخي زیات تاواني شوی دی. همدغسې زیاتې برخې مطلب اوبه مړې دي، د ودانۍ هم بعضې غورځېدلې دي. زموږ رېسټورانټ زه تاسو ته اوس مطلب وښیم او زموږ خبرې به اوږدې شي چې ډېر زیات سامان او قیمتي سامان یې رانوړی دی، او بېګا تقریبا داسې وایي چې اوس هم په اوبو کې لا هم ورک دی او نه شو کولای چې پیدا وي، ځکه دا سیند ته دا وتلي دي. نو کوم طرف ته لاړ شو دا پته موږ ته نه لګي.
شینواره صاحب، دا خو اسمان د ښار منځ ته، تاسو د افغان مینې یادونه وکړه. افغان مینه خو یو څه هغه سینته نږدې ده. ستاسې رستورانت څنګه ده؟ دا کوم ځای کې ده؟ ښار منځ کې ده که نه؟ د سینته نږدې ده چې دا دومره ډېرې اوبه ورباندې راغلي دي.
زمونږ رستورانت چې کوم دی هغه مین روډ جلالآباد او د کابل په لاره باندې کومندان لږ مخکې جندرمال په لور دی. دا فاطمه د زهرا شپخانه د افغانستان د جلالآباد او کابل روډ باندې پروت دی. لکه مطلب سین تر نه سین در لري دی، خو ما دغه روغتون وجې نه کوم سیلاب راځي دغه وهل.
دا اوبه ویالو کې نه ځایږي چې دومره په کورونو او په دوکانونو ورنوزي او په هوټلونو ورنوزي؟ که نه د اوبو اندازه ډېره زیاته وي، دا باران ډېر په شدت وي.
دلته زمونږ په تنګ کې ډېر غټ خوړ دی، زیاتره سیلابونه چې راشي هغه په دې خوړ کې ځایږي. خو بدبختانه دېګانې آفت یا باران چې هغه ډېر زیات و، او هغه مطلب دغه خوړ هم کنټرول نه شو کړی. د خوړ نه راووخته، په پل باندې راووخته، زمونږ دغه رستورانت او مخامخ رستورانت او تر څنګ نور ځایونه ووهله او مطلب زیانمن یې کړل.
طالبانو حکومت چارواکي څوک درغلي وو؟ نړیوالو سازمانونو نه څوک درغلي وو د مرستې لپاره، سروې لپاره؟ که نه
یا تر دېګه تقریبا چاروالۍ هغه هم راغلي وو. هغوی مطلب دغه مخ هم صفا کړه او همکاري وکړه، څنګه خپله وسه چې هغه منډه ووهله. او نور په هوټل کې پنځه کسې څار وغه مونږ مطلب رګیس او نور انشاءالله نړیوال لاو په دترو ته پورې پتنګي خو امید لرو چې بسم شي همکاري وموشي انشاءالله.
په ټوله کې شنواره صاحب راته وایي دغه سامان چې له تاسو نه وبو وړي دي، کوم زیان چې مو د رستورانت رسیدلی، سرجم څومره تاوان به تاسو ته وخته وي؟
مونږ قدرته وایم چې بیلابیل کلمونه نن مو کته تقریبا یو جنریټر او غیر جنریټر امریکایي جنریټر په ونیم زر ډالر مې اخیستی او هغه رانه وه. درې سی پلانټ مې اخیستی وو چې تقریبا ونیم زر ډالر. خو زه به تاسو بیر بیل سامان کو خیمه واسي به خبرو کې شي. خو داسې وي چې دوه سره دوه ملیون روپو دوه ویش لکه افغانو سامان رانه وړی دی. همداسې د رستورانت ودانې هم ډېره حد زیانمنه شوې ده.
په دغه سیمه کې چې تاسو یاستئ، چاته خو ځاني زیان نه ده اوخته؟ څوک مړ شوي نه دي؟
یاره بالکل انشاءالله بالکل نه مړ شي. موږ تر اوسه پورې دا خبره لا نه ده اورېدلې، او اوسه پورې صرف مالي تاوان اوخته دی او ځاني تاوان لا نشته انشاءالله.
ډېره زیاته مننه کور دی ودان شینوار صاحب چې راغلی د ننګرهار وضعیت را سره شریک کړو او د خپلې سیمې وضعیت را سره شریک کړو چې ستاسې په سیمه کې او په ځانګړې توګه تاسې ته د دغې سیلابونو له کبله څومره زیان اوښتی دی. کور دی ودان وروسته به له دودیال صاحب نه وپوښتو چې په ښارونو کې ولې دغه ډول زیانونه خلکو ته اوړي او څنګه یې مخنیوی کېدلی شي. وربشو پکتیا ته له هغې ځای هم را سره زموږ یو بل میلمه همدا شیبه دا ټلیفون په کرخه دی، له دوی به وپوښتو چې د دوی په ولایت کې څومره خلکو ته زیان اوښتی دی. مختار الدین جلالزی را سره ده. جلالزی صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. له تاسې اورو چې ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه و، دغه اورښتونه چې د سې شنبه په ورځ پرون شپه شوي و، ستاسې په سیمه کې څومره تاوان اړولی دی؟ که هلته د اورښتونو کچه کمه وه؟
مننه کوم کور آباد دلام خوشحاله را ژوندی اوسئ. ډېره مننه کوم چې ما ته مو په خپرونه کې بلنه راکړې ده او د خوست په مشکلاتو او سیلاب ځپلو باندې ما سره خبرې کوي. ډېره مننه. رښتیا خبره دا ده چې د خوست ولایت هم چې ده په دغه وخت کې په دې موسم کې ډېر باراني موسم لري او د خوست چار اطراف کې دي، دا ټول غرونه دي، اندې سټو کنډونه نیولې تر جنوب او شمال ټول اطراف کې غرونه موقعیت لري. نو دغه طرف د اوبه ټوله چې ده سیلاب څومره اوبه چې دا په خوست راځي، د خوست تقریبا اکثره ځای کې سیلابونه راوتلي وو. ډېرو سیلابونو د خلکو په زرهاو جرابه منځکه هغه زراعتي منځکې وړې دي، خلکو ته ډېر تلفات رسولې دي. البته ځاني تلفات خو انشاءالله تر دې مهاله نه دي معلوم شوی، خو د مالی تلفاتو په ارتباط هم مالی تلفات هم رسېدلې دي او د خلکو زراعتي منځکې وړې دي، حتی کې باغونه وړې دي. ځکه تقریبا د سه شنبه ورځ خو نه، بلکې تقریبا د ایوام یاشکیږي یا دین هم زیاتو چې دلته باراني موسم ده. ایوانه بلارز ډېر شدید باران کیږي. یو څه موده مخته دلته یو ډېر شدید طوفان تیر شول، دغه طوفان په اساس را د خوست په بازو ولسوالۍ باندې هغې له وجې نه هم خلکو ته ډېر مالي تلفات ورسل. د خلکو اکثره شمسیګانې ماتې شولې، د خلکو د شپېتو اویاو کلو توتان ونې چپه شول، دیوالونه یې چپه کړل او ډېر مالي تلفات یې لرل. خو د لیله الخم چې ځاني تلفات نه لرل. نو رښتیا کې ساده ده چې د اوسني بارانونه یا دې نه مخته بارانونه چې وو د خوست د خلکو د ولسونو دپاره هم ډېر زیانونه اړولي دي او په زرهاو جرابه منځکه ډېر زراعتي منځکې اړول دي. هغه کورونه چې هغه نیمپاخه وو خامه وو هغوی ته هم زیان رسېدله ده. خو تر اوسه پورې د انساني تلفاتو په ارتباط تاسو خاص معلومات نشته.
او کدام راته جلال زای سه د توانونو د پرلپسې لکه आवाज په خوست او پکتیا او پکتیکا کې نه د افغانستان په ټولو سیمو کې اوس خلکو ته رسیدي. تاسو په خوست کې یا د خلکو په خوست کې داسې څه تدابیر نیولې دي چې وکولې شي پر بنسټ یا خپل ځمکه وساتي یا خپل کورونه یا حداقل دوی ته هغه توان چې رسیدي دغه یو څه مخنیوي وکړي، خلکو داسې څه تدابیر باندې فکر کړی؟
نو ډیره مننه. رښتیا خبره دا ده چې دلته په خوست کې خو د ولسونو په کچه هر چا یو تر وحده پوری د خپل منځکه د خپل ځاینه د غی تدابیر نیولې وی یا دیوال ورته کړی وي سندي و دیولنه او یو څاندزه په تیر جمهوریت په محل کې بعضو منطقو ته سندي دیولنه جوړ شوې دي د غی د منځکو د تلفات کولو د منځکو دیوللو د غی د لمنځولو د زیان رسولو یو څه مخنیوي کړی ده. خدا دومره شدید برنونه وی دومره شدید سیلابونه وی چې دیګه مخنیوال دی ولس په کچا دی ولسونی طرفه دی خلکو په اساس ډیر مشکل کار ده. ځکه که زه درته وایم چې د سټو کندو نه نیولې ان تر د بل طرف ته دی مقبل په طرف کې دی جنخیلو طرف نه دغه څومره وبچې ده دیګه حدود نه د ټول دی خوست په دی خوست ولایت باندې راځي او خړونه چې دی خړونه مستنګ شوی دی سیلابونه خلکو تنگ کړی دی. خدایغه سبب دی دی جوړیږي چې د خلکو ځمکې یوسي نو دی ولاس په کچا دی خلکو په کچا دی خو د خپل تر وس مطابق خپل تدابیر نیول دي یو څه د سیلابونو مخه نیول ده. خو دا ډیر شدید او ډیر واسع سیلابونه وي نو دی کې پولیسي کچا دی کې نیول ډیر مشکل وي.
بیا دغه ته توانون نو روسه چا مولس تر سیږي حکومت سمرسته کوي نړیوال سازمانونه سمرسته کوي راضي ناراضي سروي کوي نه کوي؟
نو خبره خدا غفیده چې امارات خو در خپل کچې پوری تر خپل واسه پوری څومره چې چاته زیان ورسېږي دوی زی سروي کوي ګوري. دغه څو وخت مخته چې طوفان تیر شولو په هغه کې هم د حوادثو د مبارزې ریاست بعضی کارمندان په سیمو کې ګرځدلی وو هغه د تلفات یا د شکړې وو. خو په دغه شکل کې چې مثال یا نړیوال سازمانونه راغلي وي یا مؤسسات راغلي وي هغه تر اوسه نه دی راغلي او د هیڅ اثر په دې سره کوم کومک نه ده شوه. نو داسې خاص ځنګړی کومه چې معلوم کومه کې هغه د خلکو سره نه ده شوه.
او په ټوله کې دغه اقدامات مخکې د دیال سبیا دونه وکړه چې په حکومتي لحاظ باندې د حکومت باید بندونه جوړ کړي یا داسې یو ځان داسې استنادي دیوالونه جوړ کړي چې هغه د باران په وړاندې یا د سیلابونو په وړاندې مقاوم وسی او دغه مالی او ځاني تلفات مخنیوي وکړي. ساسې په سیمه کې داسې کوم اوږدمهاله پلان حکومت عملي کړی کنه؟
نو اوس خو رښتیا خبره ده چې موږ څومره جلساتو کې چې د امارات د مسؤلینو سره ناست یو دوی سره کېدل یو په غونډو کې په ولسوالیو کې حتی که د ولایت په کچه دا مشکلات ټول دوی ته خیال شوي دي او دوی هم دغه ډاډ خلکو ته ورکوي چې موږ تر خپل وسې پورې د تر خپل اقتصادي امکاناتو پورې د دېغو مشکلو لپاره پلان لرو استنادي دیوالونو جوړولو لپاره مثال د سلب زپلو سره د مرستو کولو لپاره او نور د غریبانو سره هم فرض کا هغه تلفات چې د بارانونو او طوفانونو په وزاریا رسیږي یې لپاره موږ دا پلان لرو. خو تر اوسه په دې ساحه کې داغه څرګند چې نشته فلحالو. نو ممکن پاینده کې دوی د لپاره پلان ولري خو دوی خبر هم ده چې اوس مثال موږ ډیر په اوله مقدماتي مرحله کې یو ان شاء الله دغه ټول خبر لپاره به ترتیب نیول کیږي او په بازو ځی کې کم کارم شو را چې کومره امکانات وي. خداسي په اجتماعي شکل د ټول خصوص کچا په دې برا کې سپره داسې خاص نه دي شوی.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي د خوست ولایت قومي مشر جلال زای صاحب را سره و چې د خوست د اوسیدونکو د ستونزو په اړه باندې دا چې روستي ورختونه او سیلابونه په دې ولایت کې څومره خلکو ته زیان رسولې دي را سره خبرې وکړې. کور دی ودان ژوندۍ اوسي چې پروګرام ته راغلی او خبرې در سره وکړې. مخکله دین چې زابلی صاحب تور شو چې د هم سره فکر خدای دودیال صاحب تور زم دغه یو پختنه کړه ته ځواب لري. دودیال صاحب دغه پرخه کې چې د سیلابونو او د توپانونو په مخنیوي کې عملسته کولای شي کراته ډیر وای که حکومت وګدمهاله پروژې پلینې کړي. زه به یو لنډ مثال درکړم. زه چې کله ماشوم وم په کومه سیمه کې لویدلم تقریبا واته کله موږ حکومت ته پته مو چې هغه کوڅه موږ ته سیمه ټکی ځکه چې باران به وشو ډېرې خټې به وي. بیا زه په هماغه کوڅه کې رالویه شوم خو هغه کوڅه حکومت سمټ نه کړه. بالاخره د خلکو هغه د سیمې خلکو زموږ ګاونډیانو ټولې پیسې واچولې هغه کوڅه موږ خپله سمټ کړه جوړم کړه. بیا له هغې نه وروسته موږ دغه د خټو له غمه بېغمه شو لږ به پاک کور ته راتللو. عام ولس خپل څه کولای شو وس خوسیل دا او ورخ دا او سختيان دي په خلکو باندې حکومت چې هغه د مهاله پروژې پلیکي هغه وخت تخلي او پلانو نه لري هغه خپل جنجال د خپل عام ولس څه کولای شي
ولنه بالکل دا تاسو چې دا تیر حکومت ولسی شوراګان جوړ کړل په محلاتو کې دا یو ډیر ښه کار و دغه شوراګانو دا صلاحیت او واک درلوده چې پروپوزلونه جوړ کړي نړیوالو مؤسساتو ته او حکومت ته کله چې اسلامي امارات راغی دوی هم داسې دغه شوراګانو نوم ته ښه ښکاره نه شو د فکر کولو چې دا د خارجیانو سره بس پروژهیي مسله ده دوی بیا دغه د سیمې ملکان او وټاکل مشران وټاکل نو په هر سیمې کې دغه مشران شته دي هغه شوراګانې هم تقریبا په هغه ماهیت او په هغه شکل به کار نه کوي ولې موجود دي دوی ډېر مهم رول لري دا یوازې د سیلابو مسله نه ده دلته ډېر اجتماعي مسایل دي ډېرې طبیعي پیښې دي ډېر اقتصادي مسایل دي لوی تدابیر واړه تدابیر دي چې باید دوی پر باندې فکر وکړي او حکومت سره په شریکه کینی د شوراګانو رول ډیر زیات ده په خو هم په افغانستان کې ډیر مخکې هم دا سپینګیرو د مشرانو خپل غږ حکومت ته رسو او دا بعضی غوښتنې د حکومت نه کولې دوی کولای شي چې هغه محلاتو کې چې امکان دي وي چې بندونه جوړ شي دوی خلک خوران ملامت نه دي چې ومنځکې دي صرف د خپل کور او د خپل پټی شاوخوا ګوري نور معلومات نه لري اما حکومتي ادارې مکلف دي چې ډیر وړاندې وګوري اوخه زینو نه چې د شدید بارانو په وخت کې سیلاب پیل کی هغه اتمن د غرونو لوړې شي مېدی او د ارزینه تر دغه کورونو تر دی اباز مو کې پول ډیره فاصله وي په دغه فاصله کې دا غل ډیر ډیر زینو کې سره نږدې ده او تیګه هم هغه ته پریمانه ده وخت چې د موانی او د جوړول د لپاره تیګه موجوده وي بشری نیرو هم دغه د کلی خلک پر سر کار کوي سه مارخي فرصت ورته وي یعنی دغه د بارانو د موسم نه غیر دا نور وخت دا ټول امکانات موجود دي فرصت شته بشری نیروشته ده د جوړولو لپاره خام مواد تیګه ده شته دي نو چې لاس په کار شي یو زینه څو زینه کې د پامدغه خړونو کې چون دا نشيبدار دي دغه د پاکستان شروع روایږي د هم ویل چې نشيبدار دي غرونه دي لمنې دي او دا جربان چې خو ده هم ویل چې دا خور ده هر کار په دیږي و براجي نو دا خو دې ته معلوم دي تدابیر بالکل نیول کیږي اما دا غزم غوړېږي چې هر یو دا خبرې وکړلې د مکونو تاسو فکر وکړئ چې یو چا هوټل وبوي او حکومت بیرته وګوره پیسې ورکړي دا چاره نه ده ځکه چې دا پیسې د سامان چې هیڅ بیا دوی تاوان واخلي دا د ټول ملک تاوان شو دوه تاوان شول یو خو سامان لاړ دا ځای شو دا یو تاوان بل د حکومت یوې ادارې چې د قیمت ورکړي دا بل نو تاوان سراسر تاوان ده که خیمه ورکړي که ځای ورکړي که بیرته کور ورته جوړ کړي بیرته هوټل ورته جوړ کړي تاوان پیښ دا مهمه نه ده چې حکومت موږ مجبور کړو چې هغه اوس دې تاوان راکړي نه دا لاره نه ده بلکې د دې نه لږ تر وسه پراخه تدابیر چې فوق العاده امکانات شدي دغه نشيبدار زینو کې چې دغه خړونه معلوم دي ټول منطقه ټول خلک کوي چې په دغه ځکه چې دغه خړو برازي په بارانو کې ما بیا هم هڅه دې ته کورونه جوړ کړی دي او ورته تدابیر نه نیسي دوی پیږي چې دغه ځکه په خوا ځنګلونه وو ونوي او دغه ونو او ځنګلونه او دې ریښې او دا خاور نفوس پذیره و دا د دې باعث ګرځیده چې د باران شدت کم شي او به جذب شي او سیلاب که راځي هم ډیر کم سیلاب راځي شدت یې دومره نه وي او دوی دغو ځایونو ځنګلونه له منځه وړي دي بوټي یې له منځه وړي دي نو خو موږ باید دوباره دغه تدابیر رته بیداره شو په ظرف د دریو کلونو کې دا هر څه نور کیږي په موږ په دغه پکتیا کې د خوګنې خواته په ننګرهار کې په دې کې شاهدان یو چې خپل ولسونه فاسدلي دي او وبو باندې جوړ کړی دي دا یو ډیر ښه کار ده دا بندونه کله غواړي وي که متوسط وي او کلوي وي په ډول ورسفاتو کې وي که په ټیټو ځایونو کې ډیر یو موثر اقدام ده موږ لا په خو مخ کې دي نه چې دا بارانونه پیش یو ده اقلیمی بدلون راشي دائم موږ په دغه محلاتو کې د ځنګلونو د ساتنې خبره هم کړې ده د بندونو د غرنیو طالبونو خبره هم کړې ده اما هیڅ اورته پام نه ده کړی اوس چې دغه سپیخو سره مخامخ شي بیا موږ خلک هم دا و وایي چې ادارې دې راشي حکومتونه دې راشي موږ ته د تاوان راکړي. تاوان اوس خو دوه چنده شو، ستا تاوان به درکړي خو دا کوم ځای نه کېږي، دا خو بیا دغه دولت د بودیجې نه کېږي. نو په تاوان پسې مه ګرځئ، تاوان مه اخله، تاوان چانه مه غواړئ، خپل متحد شئ. دغه د سیمې مشران دې طرحې جوړې کړي، د پروپوزالو د پیشنهاد په شکل دې حکومت سره دې کښېني، او دغه د تاوان پیسې دې په دغه باندې ولګي. دا ډېر ارزانه تمامېږي او دوی به مري دي سیلاب نه بچ.
مدنه کورودان زدران صاحب هم را سره شته دی، خو زدران صاحب تاسې پته مو پات شو چې زبلی صاحب مو وختي راخیستی دی، ډېر پته مو پات شو. زبلی صاحب ستړی مو شي، پروګرام ته بخیر راغلی. له تاسې اورو چې ستاسې په سیمه کې څه وضعیت و.
ډېره زیاته مننه کوم خورجانې. سلام تاسو ته، دودیا صاحب ته، بل میلمه ته، اورېدونکو ته، نبی الله زبلی د زابل لرغنداب خبرې کوم.
مننه ستړی مو شي زبلی صاحب، اورو ستاسې د سیمې حال څنګه د وضعیت هلته.
ډېره مننه کوم. له بده مرغه دا چې تېره یکشنبه ماسپین مهال په ارغنداب ولسوالۍ کې سخت ورښت کیږي، ورسره سم دم سخت سیلاب سره ارغندابای ولس مخامخ کیږي. دا ځلی ځمکې مشکلات ځکه زیات و، کله چې مثلا په سیمه کې په کلي کې باران شروع کیږي، له هغو هغه اوبه چې د کورونو پر سر دي له غرونو را بهیږي سیند ته رسیږي، ورسره سم دم د سیند له سرچینې نه سخت سیلاب را رسیږي. نو کله چې هغه سیلاب هم را رسیږي او دغه د کلي اوبه هم ورجمع کیږي، دغه د کلي د غرونو اوبه سیمانده ته رسیږي، د مانده خوله شګې ډبرې ډکوي او مانده ډم خوري لوړې ترپته. نو مانده چې کله ډم خوري تبن معلومه ده چې هغه بیا شاوخوا په کلو کې مخه نیسي، په کلو کې مخه پیدا کوي، په سیمو کې، په باغونو کې، په کښتونو کې مخه پیدا کوي. تلفات یې ډېر بی حده او بی اندازې ډېر و. نو په ټوله کې د ارغنداب کې شاوخوا ډیری کلي پر ډیری کومو پر ځینو سیمو باران لاړی، پر ځینو سیمو نه وای. هلته چې باران کېږي په ټوله کې ځاني مالی همداشان زیانونه زیات ول. نو تر دې دمه متاسفانه اسلامي امارت او هغه موسسو هم څه غوږ نه ده پرېګرولی، نه دي راغلي، نه څه سروې کړي ده، نه د خلکو سره کومک کړی ده. که څه هم د هغوی ډېر زیات دا مهال چلته د بادامو سیزن ده، باغونه دي، د کښتونو سیزن ده، کښتونه یې هم ټول له منځه یووړل.
زبلی صاحب خبرې مو د دودیال صاحب واورېدل. شام مولسم کولای شي په دې برخه کې ډېر اقدامات وکړي او د دغه ډول سیلابونو چې د خلکو ځمکې خرابوي، خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي مخه ونیسي. په ارغنداب کې هم ولس څه کړي دي؟ تاسو خو هلته غټ سیند لرئ، د خلکو څه کړي دي؟
دودیال صاحب په دې اړه ډېرې ښه توصیې واکې دي، ورنه یوه پوښتنه هم لرمه. نو په ټوله کې کله چې مثلا سیلاب راځي، که یو سیمه ډېره خطرناکه وي، هغه کلیوال، هغه د سیمې خلک باید هغه سیمې ته حاضري ورکړي. همداسې ولوم زموږ په ځای کې چې کوم ځای زیات سیلاب راتلی، زیاتې اوبه راتلی، کومې کورنۍ چې په خطر کې وي، هلته یو بل سره کومک وکړي. که څه هم د سیلاب زور د عام ولس زور پوره کول لاینسه، یعنی ډیر زیات خطرناک دی، خو بیا هم ولس کولای شي که دورځي ډیر زیات کومه کولای شي. دغه تیر سیلاب چې زموږ په سیمه کې رالې دوه ورځې مخکې، دا که چیرته د شپې مهال وای، تلفات کې یو په 50 اضافه و. خو له نیکه مرغه دورځي و، یو بل ملګری سره کومک شو ترڅو هغه وګړي وژغوري، که څه هم نورمالي زیانې ډیر و. او له دودیال صاحب نه هم پوښتنه لرم، هینه د زما ژغ ولري تاسو؟
اورو مهرباني.
بله دودیال صاحب، دا چې اوس موږ تاسو شاهدان یو په افغانستان کې، خو اقلیمي بدلون یعنی په پراخه پیمانه ډیر زیات بدلون کړی ده، نه پیژنم په نور نړۍ کې هم ده کنه. دا چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون راغلی ده، نو تر څنګ یې سیلابونو سره افغان ولس ډیر زیات مخامخ ده. آیا په کار نه ده چې اسلامي امارت یا همداشان قومي مشران په هر سیمه کې، په هر ځای کې له سره سروې وکړي، که چیرته هغه کورونه په خطر کې، وار له مخې له هغه ځایه کډه کې؟ اسلامي امارت ته په کار نه ده چې بل ځای کلي ورته ورغوي. دا چې بل ځای خو کور جوړیږي، خو ولې د کورنۍ غړي چې مرګ اخي، سیلاب اخي، هغه بیا نه راځي؟
زبلی صاحب په بخښنه سره زه به دا پوښتنه د دودیال صاحب نه وکړم، خو تاسو راته وایئ دا ستاسې په سیمه کې چې کم سین تیر شوی دی، په خوړونو کې خو خلک کورونه نه دي جوړ کړي، یا سین ته نږدې خو خلک کرنیز ځمکې نه لري؟
که چیرته نه وای بیا به نو تلفات نه و، یو خوا هغه سیلاب ډېر کوي، بل خوا متاسفانه دا وخت یعنی زموږ په ځای کې یو متل پاتې شوی ده، وایي ځمکې ډېرې زیاتې خوږې دي. نو ځمکې چې خوږې دي دا وخت حاصل لرونکي دي، انځر بادام ډېر زیات حاصل ورکوي. که چیرته چې هم یو ځای یو پنځه ویشتې ځمکه جوړېږي، هغه که د سیند په غاړه یې، که د غره په لمن کې یې، که د سیلې پر غاړه یې، که هر ځای یې، هلته یې جوړې کړې دي، تر څنګ یې کور هم ورته جوړ کړی دی. په ټوله کې ولس خو په دې بخش کې ملامت ده، ولې خو دا کورونه تقریبا وخت له مخکې جوړ شوي دي، اقلیمي بدلون نه تقریبا مخکې جوړ شوي دي. څوک له مخکې موږ تاسو د داسو سیلابونو شاهدان نه وو، د داسې مرګ ژوبلي مشکلاتو شاهدان نه وو، خو دا کورونه مخکې جوړ شوي دي. اوس تر یو حده خلک هغه خپل ځمکو ته، خپلو کورونو ته بدلون ورکړی دی، څه یې محفوظ دی جوړوي خب شوي دي.
مننه کورودان صاحب، الله صاحب حتمان ستاسو پوښتنه به له دودیال صاحب نه وکړم. صدران صاحب، تاسو له خوست نه ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې ستاسو په سپیرې ولسوالۍ کې دغه وروستیو ورښتونو او سیلابونو څه زیان رسولی خلکو ته، او خپل عام ولس په دې برخه کې څه کړي دي؟
زمونږ د سپیرې ولسوالۍ، د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ، تاسو ته به معلومه وي که به معلومات کړي چې غرمیشتې سیمه ده، او هر غرمیشتې سیمه معمولا ځمکې د خوړنو په غاړه وي، او داسې هوارې دښتې چې د نورو ولایتونو په څیر لکه زابل چې ګوري یا هلمند چې ګوري داسې ځمکې نه لري. دلته ورښتونه په سپیرې ولسوالۍ کې شروع دي، او دلته سیلابونه راغلي دي، سیلابونه راځي. له یوه طرفه یې دغه موجودو فصلونو ته هغه ځمکه یو پټی چې څوک لري هغوی ته یو څه زیان اړولی، او له بله طرفه سیلابونو چون د خوړنو په غاړه قرار لري، پخوا یې هم ډېر توان ورته اړولی و چې تر اوسه پورې لا نه دي رغول شوي، او اوس هم زیاته اندازه توان یې ورته اړولی دی چې خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي. تاسو پوهیږئ چې د غرمیشتو سیمو خلک د اقتصادي ژوند یې معمولا په زراعت او مالداری پورې تعلق لري، نو دغه دواړه طرفونه زمونږ د ولسوالۍ او زمونږ د ولسوالۍ په شان نور ولسوالۍ خلک هم د دغه ناخیرینو پرلپسې بارانونو او سیلابونو له لاسه متضرر شوي دي. راغلو په دې حیسه کې چې مونږ د سیلابونو په حیسه کې خلک څه کولی شي. دلته د لوی پکتیا په کچه باندې یا د افغانستان د نورو برخو به هم همداسې چې خلک دغه غیر میوادار یعنی هغه ونې چې میوه نه لري هغه ونې را قطه کوي، غوڅوي، بیا نو غټې غټې تیږې په دغې خوړ کې را باسي، یا یې په موټرو کې را وړي، او یا ځای په ځای که موجودې وي نو یو څه څپره یا غاښی ورته وایي. مونږ په اصطلاح باندې غاښی ورته وایو، هغه غاښی دغه مځکې مخ ته چې د سیلاب ته معنی شي او نور مځکه تخریب نکی، نو هغه غاکی ورته جوړ کړی دی. خو بیا هم چون په دې ورسته کې تاسو د دې خبرې شاهد یاستئ چې اقلیمی حالات ډېر خراب شوي دي، غربیانو خپل اقتصاد ته زور ورکړی دی، او د دوی د لاسه سیلابونو، ناوخته بارانونو، بې وخته بارانونو زمونږ د ځمکو تخریب او د فصلونو خرابۍ ته زور ورکړی دی. نو په دې اساس باندې دلته یو څه ستونزې رامنځته کړي دي چې تر یوه زیاته اندازه پورې
دغه د ونو یادونه مو وکړه، او غاښه مو یادونه وکړه. یو ډول بند جوړول دي چې هغه د اوبو مخې ته تاسو جوړوي، لکه استنادي دیوالونه غونډې چې بیا ونه شي کولی دغه کرنیزو ځمکو ته راشي، کورون طرف ته راشي، همداسې ده؟
بالکل، دغه استنادي دیوال ته ورته والی نه لري، خو تر یوه اندازې پورې تقریبا د یو دوه درې مترو یا تر څلورو هغه تر یو چا تر وس پورې خبره ده چې یو درې څلور متره پلنوالی ولري، او یو درې څلور متره اوږدوالی ولري، یا پنځه متره. همداسې یو د موانع په شکل باندې خاص یو جوړښت لري، هغه خلک خپله تجربه لري د غاښې په جوړولو کې. دا د ونو خاښونه چې هغه شنه وي، پاڼې ورپوري، هغه ورلاندې کی، او د پاسه مثلا یو قسم مونږ موګي ورته وایو چې د سیخانو په شان په دې هغه کې په دې د ونو په منځونو کې تیریږي بیا ور باندې تیږي اچوي چې د اضافه تخریب مخه ونیسي. یعنی دغه د اسنادي دیوال په شکل نه بلکې د یو موانع په شکل باندې د سیلاب په مخ کې دغه غاښه جوړیږي تر څو نوره تخریبات ونه رسوي.
مننه کور ودان زدران صاحب، ژوندی اوسي چې د خپلې سیمې او دا چې تاسې په دې برخه کې هلته یو نوښت کړی دی، کار کوئ. هیله ده چې کوم کسان چې په خپلو سیمو کې له داسې ستونزو سره مخامخ دي، زدران صاحب چې کومه تجربه یاده کړه، دوی هم په خپلو سیمو کې پلی کړي. کور دې ودان، ژوندی اوسي زدران صاحب. دودیال صاحب، که تاسې ته راشه، ما د زابلي صاحب پوښتنه دا وه چې په دې برخه کې دا اوس چې اقلیمي بدلون راغلی دی او سیلابونو افغانانو ته زیان رسولی، او اسلامي امارات هم د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې که چېرته اوږد مهاله دغه ونه لري، تاثیرات به نور په دې خلکو باندې څه وي؟ زه فکر کوم چې پوښتنه همدا وه، که ما غلطه نه وي اخیستې.
بالکل، پوښتنه وکړه. وایي دغه اقلیمي بدلون یوازې افغانستان کې دکه ټوله نړۍ کې د دې مسله غوښتې ده. اقلیمي بدلون په ټوله نړۍ کې راپېښ شوی ده. نړیواله تودوخه تاوري او سخت په دغه تیرو اویا کلونو کې یا اووه شپېته اته شپېته کلونو کې شپږ درجې تاوري او سات اوچته شوې ده په ټوله نړۍ، او دغسې هم د سمندرونو د اوبو سطح جګه شوې ده. او قطب شمال کې دغه کنګلونه چې دي، لوی لوی کنګلونه، دا مخ په لیدو دي. نو دې نه معلومیږي چې د وچې او سمندر او قطب شمال نه نیولې تر قطب جنوب پورې ټولو کې دا تغیرات راځي، اما خلک ورته تدابیر لري. زیاتره هېوادونه دومره متضرر شوی نه دي. اروپا شنه ده، ټوله سراسر شنه ده، دا دومره زیاته نه ده متضرر شوی. او خپل صنعت او خپل اقتصادي فعالیتونه هم تر یو اندازې پورې کنټرول کړلې، او دغه د گلخانه ای گازونو اندازه کم کرده، دوی ورطه تدابیر لری. اما این می تحقیقات خیلی چه ده بشریت ده اقتصادی فعالیتونه چه زدران صاحبه مویره ده دیر افراطی صنعتی فعالیتونه باعث ده شده، چه ده تا علمی اصطلاح فوت پرنت وی، یعنی د پخې پل. د پخې پل د صنعتي هیوادونو ډیر زیات ده، اما غریب هیوادونه او غیر صنعتي هیوادونه لکه افغانستان د پخې پل ناچیزه ده، ډیر کم تاثیر لري په اقلیمي بدلون کې، خو ضرر بیا دوی ته ډیر زیات ده. هغه هیوادونه چې په اقلیمي بدلون کې رول او نقش کم ده، هم زیات ضرر ویني لکه افغانستان. خو افغانستان کولی شي دې نه ځان بچ کړي، نور مسایل به یوې خواته پرېږدو، خو تنه دا د سیلاب خبره وکړو. د دوی هرې وچې دغه محل نه وغږېده، دوی دا ویری چې دغه ځای کې سیلاب ده او دغه ځای کې اوبه راځي، خو نو دا خو خلکو ته معلوم ده دا ځای. او د سیلاب جریان چې ده نهایت شل دقیقه پنځه ویشت دقیقې، کله چې باران وشي بیا شل پنځه ویشت دقیقې دغه اوبه دغه محل نه تېر شي. ګوري ډېرې زیاتې اوبه نه دي، دا د سیند نه ده چې شپه ورځ بهېږي، دا کم وخت کې تېرېږي. دې ته که په هغه بربره ځایونو کې لکه دغه زموږ ورور چې هغه محلي بندونه وویلې، دغه محلي بندونه د خلکو د خواریو زحمتونه ما هم لیدلي دي، خو هغه ډېر کم ارتفاع او موقتي دي. که دغه اساسي شکل باندې څو ځایونو کې جوړ شي، دغه د شلو دقیقو یا پنځه ویشت دقیقو یا د نیم ساعت د اوبو جریان فوق العاده ډېر ښه کنټرولېدلی شي. او خلک یوازې دا شکایت لري چې زموږ مال وې وړه او موږ متضرر کړو. د سیلاب لوی تاوان دا ده چې خاورې مینځي، په ټنونو خاوره د ځان سره وړي، دا ډېر لوی تخریب ده. تاسو فکر وکړئ د یو سانتي متر مربع په اندازه خاوره، یعنی د خپل نوک ته وګورئ، دغه د نوک په اندازه خاوره په اووه سوه کلونو کې جوړیږي. نو په هغه صورت کې چې باران منګه نه په ټنونو خاوره وړي، دومره خاوره به بیا منګه له کومه کړو؟ دا خاوره بیا هیڅکله نشي جوړېدلی، دا چې تر وړه وی وړه ده. او دا خاوره بیا دا شګې بیا بعضې ځایونو کې داسې ځای کې تانشین چې داسې ځای کې کښېني چې هغه بله ورځ بیا د اوبو مخه ډب کوي او هغه ځمکه هم د استفادې نه وباسي. نو تاسو موږ چې ګورو، ما دا قندهار ولایت کې نیولې تر قندوز او ننګرهار او دا ټول مې لیدلي، خلک چې یو دوه پټې لري، بیا د پټې خوا کې قلا جوړه کړي، بله ورځ بیا ورسره جومات جوړ کړي، بله ورځ بیا ورسره یو دوکان او بازار لار جوړ کی بس د دې سره دا شنه پټی ټول لمنځه راړل او دا ساحه چې دا د کور د پاره مناسبه نه ده دا ځمکه نرمی دي نوجنی نم لري حشرات لري دا کورونه لږ بر جوړ کړي تاسو ښه ګورئ چې د زراعتي ځمکې نه یو څو سو متره هاخوا ته د غره لمنه ده زموږ د افغانستان جوړښت دغه څه ده چې د زراعتي ځمکو خوا کې حتما د غره لمنه شته ده خو زموږ خلک لټینې ولیدي لارې نشته دي سړکونه نه دي غزول شوي وسایل نشته دي نو د کار د اسانۍ لپاره همدغه پټۍ که درې کونجه پټۍ لري درې کونجه کورې جوړ کړی ده که داسې کوږ وږ پوله یي بیا دیوال همدغسې کوږ وږ جوړ کړی ده کورونه غیر منظم یو بل سره نښتي او زراعتي ځمکې پرې باندې له منځه وړي دي نو که چیرې حکومت ښه پالیسي ولري دغه د غرو لمنې کې برق هم هغلته وسي اوبه هم هغه ځای کې برابرې کړي سړک تیر کړي او دا سړکونه بیا فرعي سړکونه د زراعتي ځمکو خوا ورته راولي چې خلک د ورځې په دغه لارو باندې چې کار وکړي او مازدیګر بېرته په دغه لارو باندې وخیژي همغه د غرو لمنې ته د غره لمنې کې کور ډېر کرک وي او حشرات هم نه لري نام هم نه لري هوادار هم وي اما زموږ خلک په دې شي نه پوهېدلې وایخیستلې زراعتي ځمکې کورونه کړل او کورو سره بیا د اوبو هم په دې ترتیب سره نو دا خو سراسر بې خبري ده د خلکو او حکومت ناتواني ده اوسنی حکومت نه دا دومره کلونه کې زموږ حکومتونو پرمختیایي او اساسي پروژې نه دي تطبیق کړي خصوصا په ولایاتو کې راځي داسې یو کار وکړو او دغه د اقلیم د بدلون پوښتنه یې وکړه نو زه به هلمندي ورور ته ووایم چې یو اته میاشتې مخکې یو کنفرانس نړیوال کنفرانس د اقلیم په هکړه او هغلته په میلیونونه ډالر بودیجه تصویب کړله د هغو هېوادو دپاره چې د دې اقلیم نه زیانمن شوي دي په دې کې افغانستان اتم درجه لری مونږ د دغه میلیونو ډالرونه اتم هیواد یاسو چې دوی خپل ویلي دي چې دا پیسې ستاسو د پاره دي نو راځي چې دغه پیسې ډیر غټ به په دې کې مقالې ولیکي دغه ولیکل دغه کانفرنس هغه نقل قول هم راواخیست مطبوعاتو دې ټولو کې خو زمونږ خلک متاسفانه میډیا سره ډیره رابطه نه لري مونږ کولای شو چې دغه خپل سهم او حق راواخلو او خلکو خپل ویلي دي چې د افغانستان پښان هیوادونو د اقلیم بدلون کې رول کم ده اما زیانمن کیږي زیات نو دغه اندازه لویه بودیجه او پیسې چې بیل شوې ده د دغه هیوادو لپاره راځي دا راوخلو که دا موږ ښه په معقول شکل سره په عقلمندۍ سره موږ استفاده وکړو هم د سیلاب مخه نیسو هم زراعتي ځمکې پرې باندې ښه جوړولی شو هم ځنګلونه دوباره احیا کولی شو هر کار پرې باندې کولی شو فوق العاده زیات امکانات دي او دغه باران چې ده دا باران دغه اوبه موږ ته یو نعمت ده خو دغه نعمت د موږ د تغذیې او د بېخبرۍ او د بېکاري د لاسه موږ ته آفت ګرځي د الله تعالی ډېر نعمتونه که لمر ده که باد ده که دغه اوبه باران ده دا ټول موږ ته پکارېږي خو لمر نه هم سمه استفاده نشو کولی د باد نه هم سمه استفاده نشو کولی برق ترېنه نشو تولیدولی او اوبه خو هغه ده ځمکې رانه وړي خلک رانه وړي سامان رانه وړي او یو پټي ته بیا د کښت لپاره نه لرو پټي ټول وچ وي باغونه هم ټول وچ وي نو په دې ترتیب سره دا زموږ د خلکو بې خبري ده د حکومتونو ناتواني ده که له سره په دې خبره باندې فکر وکړو او دغه پیسې چې د اقلیمي بدلون دپاره دا ورکړه شوي دي او دا تر اخر د دغه حالا پوری دی سالور میاشتې نورې پاتې دي او دا زمونږ د لاس ووتلې بار بار زمونږ د لاس نه چانسونه ضایع شوي دي د چانس په ځای موږ رسک او خطر سره مخامخ شوي یاسو نو داسې یو مشکلات لرو
او د زابل سی یو بل خبره مو چې پخه لکه دویم دغه خلونو سره نشتې کرنیز مکه جوړ کړي وي کورونه جوړ کړي او داسې خبره نه و خو د دوی کورونه په وړیا دغه سمکه خرابېږي دغه خلکو ته څه کول اوس پکار دی د ځینه بل ځای ته لاړ شي د افغانستان دغه د وګړو شمیر چې د ورځ په ورځ باندې ډېرېږي دې لپاره بیا څه حل لار شته ځکه د دوی شکایت دا وي ښایي چې موږ دلته ونه اوسېږو چېرته اوسېږو
بالکل د افغانستان نفوس د انفجار او انفلاق حد ته رسېدلی ده موږ په دیموګرافي او تحلیل نفوس کې یوه اصطلاح لرو چې ځوان نفوس چې د خپل تناسب د حد نه ډېر زیات شي او دا ټول بې تجربې بې د لارښوونې بې د تعلیم تربیه را لوی شوله ځکه چې مشران سرګردان دي مصروف دي فقر ده بیوزلی ده لازمه تعلیم و تربیت دوی ته ورنکړ شوله د ژوند تجربه دوی ته انتقال نشوله او اوس موږ د ځوان نفوس اندازه ډیره زیاته ده او دا ټول بې تجربه بې تعلیم خلک دي دوی ټول کورونو ته ضرورت لري ځای ته ضرورت لري او د کورونو تدابیر موږ ورته نه دي نیولي حکومت او خپله دا کلیوال باید یو برنامه جوړه کړي د زراعتیز مکنه چپ په دغه پریمانه غونډۍ چې موږ لرو او دغه پریمانه دښته چې موږ لرو په دغو کې شهرکونه جوړ کړو منظم کورونه او د زراعتیز مکې پرېږدو دلته راشو او زراعتیز مکو باندې کار وکړو کښت وکړو هغلته غله وکړو هغلته میوې دانې باغونه جوړ کړو او کورونه په دغه ځای کې جوړ کړو ښه منظم پاک اوچت کورونه دغه کورونه چې اوس زموږ کلیوالو جوړ کړي دي دا فوق العاده غیر صحي کورونه دي دا یو هم د اوسېدو نه ده خامه دی نو لري حشره لري لمر تلار نه لري ښه سړکونه مخه کې نه دي کوڅه منظم نه دي بدرفت نه لري دا سراسر دی بیرته ورانولو وړ دي او دا باید بیرته زراعتیز مو کې شي کورونه باید د سره جوړ شي او موږ دا تجربه لرو په خوام د دروزله موږ څو ځایونه کې قصبې په نوم داسې کورونه جوړ کړي او دا قصبې به معمولا داسې ځایونه کې وي چې هغه به استعمال د پاره نه وي تاسو وګورئ پولی تخنیک سره کوم ځای کې جوړ شوی دی پولی تخنیک د غره لمن کې جوړ شوی دی کته نه زراعتیز مکه نه ده خراب کړی تخنیکوم وګورئ دا څو ستون او سلابات د غزي کې دا بعض فابریکې تاسو وګورئ پخوانی حکومتونه چې وو تدابیر درلودل هغه ته عقلمند خلک په اداره باندې پوه خلک تحصیل کرده خلک د اداراتو پر اس کې وو ول سره ډیره ښه ژبه چلولای شو له گزارې کولای شو له ولسی متوجه کولای شو او دا بیر ډیر معقول و موږ ته د پخوانه ډیر ښه مثالونه پاتې دي د آبادی د زراعتی فارمونو د دي اما اوس دغه د جنگونو له امله اداره فاسده شوله نظام هم سرشته د لاس ووتله او ولس خو بیچاره د فقر د لاسه نه تعلیم ته توجه وکړه او نه ایسته په جنگ اخته شو بس دغه نتیجه شوله ده
مدنه کور ودان اوریدونکو را سره د براوخلو د دوی خبرې باور لطفا لاندې خبرې وکینو مو څه دی ولکم زما وړي کني وایي
پرې سلامونه محترمې
سلام ستړی مشي خیر راغلی احمدی صاحب بغلان نه مهرباني تاسو ته وساسي په سیمه کې وضعیت څنګه دی
پرې شال پر موږ په وخت ظلم درد کې یعنی دا وطن باندې دا ملت باندې لکه فرانسې په ویلې وخت موږ چا سره شاکل کم یغه ډیر سرګردانه یې ډیر ذلې تقریبا وګوره چې دغه پولی تخنیک یاد که زیاتره کابل کې وخت هم دغه بعضې چیزونه جوړ شوي په زمانو کې داود وخت کې نو الله دې هغه وبښي نو وخت ښه په ځای جوړ شوي نو اوس بدبختي ته وچکې ده سیال خور چې موږ په ټول زراعتي مځکې نیول دي خوړو مخې نیول دي سیلاوو مخې یعنې دغه حکومتونه چې واسي اباس حکومتونه پر دې سیال خور یعنې دغه خلک تاسې ځای سول یعنې تقریبا وګوره چې افغانستان کې جغرافیه لري کوم ملک ده بدبختی دغه کې چې موږ کښې عبادت ترونه کړه هر څلې سره په خپل ځای سره کوم تنه بوچ موږ چې کور جوړ کړ څلې سره سره کوم چې زړه وخت راځي ساختمان جوړ کړ نو دا غونې ستنې دي نو دا حکومت هم باید کوشش وکړي چې خلکو نه پیسې وانهخلي نور جوړونه مفته ورکړي ځایګانې ورکړي داسې ونه کړي چې دوی ځان ته وهني وکړي یعنې ځان ته ګټې وکړي زیاتره خلک موږ وینو موږ حقیقت وایي زړه درد کوي ما چې دغه ځکه دوی نه واخلي سلاوو مخې نور هم ځکه ورکړي افغانستان ډېر هم ځکه لري ډاګونه لري نو دغه خلک هر وخت به موږ تاسو ناري وسل پلان منطقه چلاوي وړه پلان منطقه چلاوي وړه خو نه توګه د پایلارې معلومې شي حکومت پر نیاي اڅو کې سیال خور د خلک د ځای کې ژوند ورکې نور او سیالو مخ خو شي نو دغه یو خو ګام یو کار به دی باندې باید چې څه خبره زړه باید شروع کې نه دې کار باندې نو اقلیم چې بدلون کړي وګوره چې هغه راځي د زیاتره وختو کې سیال خور چې وخت ونیسه مته خبرونه موږ دې کې شل دقې وري دا نیم سات وري یا دا دوه سات وري پسته منځ کې وکړي وري سیال خور سره نه
ډېره مننه کور ودان په دې هیله چې اوس د افغانستان کوم واکمنان چې دې موضوع ته پام وکړي دودیال صاحب پوهان صاحب له تاسې نړۍ مننه چې راغلی او همیشه موږ ته وخت راکوئ راځئ په دغه مسایلو باندې چې د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دي د بدلون لپاره ډېر مهم دي موږ سره خپل نظرونه شریکوي او هیله ده چې د افغانستان خلک په ځانګړې توګه هغه کسان چې سیندونو ته خوړونو ته نږدې کورونه جوړوي دوی په دې مسایلو باندې پوه شي چې دغه کورونه د بیت تاوان رسي او د اقليمي بدلون د مخنیوي لپاره شکه مي اقدامات او کوم لارښوونې تاسې خلکو ته وای په دې عمل وکړي لکه ټول قدر منو مننه په ځانګړي توګه د دیال صاحب له تاسې چې وخت همیشه پرګدي مکسره په پروګرام کې ګډون کوي او ریدونکو تر بل پروګرام خې چاره خوخت
نخرو منسا و پلمبو منسا منګول د سپین مختک نخرو منسا ما پلمبو